بابا جیشوی زه رضوان مراد یم د ازادي رادیو د دې او ساته خبرونه سره چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي له تاسې سره یم. تر دریو بجو پورې د روانې خبرونې په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي او سیاسي تحولاتو او مهمو پیښو رپورټونه اوریدلی شئ. د نړۍ وروستیو موضوعاتو ته هم کتنه لرو. د ځوانانو اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خپریږي، خو په سر کې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي.
نن په کابل کې یو شمیر افغان، پاکستانی او هندي میرمنو په خپلو هیوادونو کې د امن په اړه خبرې پیل کړې دي. په کندز کې قومي مشرانو د دولت مخالفانو ته د تخریبي فعالیتونو د بندېدو خبرداری ورکړی دی او د بهرنیو پیښو په اړه به هم واورئ. پوره خبرونه واورئ. یو شمیر افغان، پاکستانی او هندی میرمنو سره په ګډه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې په سیمه کې د نامنیو او د دریو هیوادونو د اړیکو په هکله غونډې کې ګډون کړی دی. دغه دوه ورځنۍ غونډه د ډهلي د پالیسۍ د ډلې له لورې جوړه شوې ده. د ډهلي د پالیسۍ د ډلې غړي رادا کومار آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه غونډه د افغانستان، هند، پاکستان ترمنځ د واټن د لریوالي او په دریو دغو هیوادونو کې د امن د راوستلو لپاره ګټور ګام دی. په خوا تر دې ورته غونډه په ډهلي کې جوړه شوې وه او په پام کې ده چې په راتلونکي به په پاکستان کې بله غونډه جوړه شي. په کندز کې قومي مشرانو او مخاورو د څو پل لپسې غونډو په جوړولو سره وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی که په دغه ولایت کې خپل تخریبي فعالیتونه بند نه کړل نو د دوی له اقدام سره به مخ شي. یو تن قومي مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کندز د خلکو په استازیتوب له مخالفینو څخه غواړي چې خپل تخریبي فعالیتونه بند کړي. په عین حال کې په ملي شورا کې د کندز ولایت یو شمېر استازو هم په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د برتانی د دفاع او کورنیو چارو وزیران نن په ناببره توګه هلمند ولایت ته سفر کړی او هلته یې د میشتو برتانوي سرتیرو سربیره له ځایي چارواکو سره هم کتلی دي. له سیمینه د ازادي راډیو د خبریال په وینا دوی د هلمند لوالي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل چې دوی د دې سفر هدف د هلمند د روانو حالاتو څېړل و. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي په هلمند کې د پوځي عملیاتو پر ځای پراختیایي پروژو ته پام وکړي. په خوست کې دوه تنه پولیس د یو ماین په چاودنه کې ټپي شوي دي. د خوست د امنیت قمندان مرستیال وزیر پاچا ازادي راډیو ته ویل چې د سړک د غاړې د ماین دغه چاودنه د خوست ولایت د ودانۍ ختیځ لور ته د پولیسو په موټر شوې ده چې پکې دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي دي. بلخوا د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر پاچا منګل ویلي چې د پیښې له ځایه دوه تنه سرحدي پولیس او اووه کسه ټپي ملکیان روغتون ته وړل شوي دي. طالبانو د دغه چاودنې پړه پر غاړه اخیستې. ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویانګنی وایي چې په پیښه کې 15 تنه پولیس مړه شوي دي، خو چارواکي د طالبانو دغه ادعا نه مني. د پولند ولایتي بیارغونې ډلې اعلان کړی په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې د بیارغونې د یو شمېر نویو پروژو په پلي کولو سره د دغه ولایت ځینې تاریخي سیمې بیا ورغوي. د پولند ولایتي بیارغونې د ډلې لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دوی دا نوی پروګرام به تر 2013 میلادي کال پورې پلی شي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د پولند بیارغونې ډلې په کندز کې د ولایتي بیارغونې د ډلې لپاره هم $1 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. او په شهزاده سره کې د امینجان خوستی د صرافۍ د راپور له مخې نن د کابل بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو سترلنګ پاوند 8 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلدار 600 افغانۍ، لزر ایراني ریال 940 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله. دا تر دې نه مده افغانستان کورنی خبرونه، نړیوال خبرونه به له صالح اسحقزی خالقی نووري.
دا پاکستان ملیشه ځواکونه وای د خیبر په قبایلی سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال بجلی دي. سرحدي ملیشه ځواکونه وای د جمعې ورځې په عملیاتو کې هم د وسلوالو 2 سمڅې ویجاړې کړې دي. پاکستان څو نه وړاندې د امریکا تر فشار لاندې سرحدي سیمه کې هغه مهال عملیات پیل کړل چې وسلوالو د ناټو او امریکایي ځواکونو پر اکمالاتي کترونو حمله کولې او بار موټرې لزانه سره وړل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي. او د پاکستان په حق لا په یو بل خبر کې راغلی چې پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو هرکلی کړی. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته د 5 کلونو په موده کې د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته توصیه کړه. پخنه غوړم تصویب کړه. دا پیسې د ښوونځیو، سړکونو او ډیموکراتیکو ارګانونو د جوړولو په مقصد ورکړل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې له جګپوړو امریکایي چارواکو سره د کتنې په مقصد واشنگتن ته تللی وایي، هېواد یې د دې مرستې مننه کوي او دا مرستې په داسې وخت کې کیږي چې امریکا پخپله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ د مؤسسې رئیس محمد البرادی به ایران ته لاړ شي او د دې هېواد د یورانیمو غني کولو د نوي کشف شوي مرکز د فعالیتونو د کتنې په لارو چارو به خبرې وکړي. ډیپلوماټان وایي چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي. البرادی به زیار وباسي چې قم ته نږدې د دې اټومي مرکز د کتلو لپاره تاریخونه وټاکي. ایران د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د شپږو طاقتونو له استازو سره د اسلامي جمهوریت حسابي پروګرام په اړه خبرې وکړې او په همدې ورځې البرادی ته هم بلنه ورکړه. ټول اړخونه د روانې میاشتې په وروستیو کې د خبرو په دوام سلا شول. د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د څلورو نورو جمهوریتونو په زرګونو پوځیان د چټک خبرګون د ځواکونو تمرینات کوي. دا لومړی ځل دی چې دغه نوی پوځي اتحاد داسې تمرینات کوي. د قزاقستان د دفاع وزارت چارواکو وویل چې تر 2000 ډیر عسکر د جمعې په ورځ د قزاقستان په جنوب کې سره یو ځای شول او د دوو اونیو لپاره به تمرینات وکړي. روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د روان کال په پیل کې د ګډو پوځي تمریناتو په اجرا کولو سلا شوي وو. له ازادۍ راډیو نړیوال خبرونه اوري. د اقلیم د بدلون په چارو کې د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي یاور د ومنله چې له احتمال لري د چې د امریکا په کانګرس کې د اقلیم د بدلون په اړه لایحه د دسمبر په میاشت کې تر جوړیدونکې غونډې پورې تصویب شي. بله غونډه په کوپنهاګن کې جوړیږي. په سپینه ماڼۍ کې د انرژۍ د پالیسۍ او اقلیم د بدلون د ادارې مشر کارول براونر وویل د دې لایحې د قانوني پروسې پای ته رسیدل د کوپنهاګن په غونډه کې د ولسمشر باراک اوباما تر ګډون مخته امکان نه لري. د امریکا متحد ایالاتو 3 نور بانکونه هم ناکامه شول او په دې توګه پر روان کال کې د دیوالیه شویو بانکونو شمیر 98 ته ورسید. په امریکا کې زیات شمیر بانکونه د خراب بفورونو او د نقدو پیسو د نه ترلاسه کولو له وجې تړل شوي دي. د اسرائیل چټ الوتکو نن سهار وختي د حماس تر واکلاندې غزې په تړانګه کې د وسلوالو لخوا د توغندیو د حملې په ځواب کې ګڼ اهداف بمبارد کړل. د اسرائیل پوځوي الوتکو له غزې بهر پر یوې ودانۍ چې توغندي پکې جوړېدل او همدارس پر هغه تونل حمله وکړه چې وسلې ترې قاچاق کیږي او د مصر له جنوب سره تړلې ده. دغه حملې وروسته له هغې وشوې چې فلسطیني وسلوالو د اسرائیل پر ضد د جمعې په ورځ د توغندي او هوان حمله وکړه. په دې حمله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا خبرونه.
دوه بجې او اته دقیقې دي. د ډنمارک صدر اعظم وایي افغان ځواکونو ته د افغانستان د زیاتو امنیتي چارو د سپارلو ملاتړ کوي. د انټرپول یا نړیوال پولیسو سره د افغانستان د امنیتی ادارو د اړیکو د پراخوالي په اړه هم درته رپورټ لرو. په دې اړه هم درته یو مطلب لرو چې ترکیه به ډیر شور په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري پر غاړه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې ډیر شور به د مزار شریف د هوایي ډګر او حیرتانو ترمنځ د ریل پټلۍ وغځول شي. د 2018 میلادي کال د اولمپیک لوبو لپاره د برازیل د ریو دی جنیرو ښار ټاکل شوی دی. د ځوانانو خبرونه تاند څنګه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خبرونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات، مزار شریف کې په اف ام سل اشاریه 15 چپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د ډنمارک صدر اعظم وایي د هغه کانفرنس ته جوړېدو ملاتړ کوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو امنیتي چارو د سپارلو لپاره په هدف جوړیږي. فرانسې، برتانیې او جرمني وړاندیز کړی چې په یو نړیواله غونډه کې دې په دې خبرې وشي چې د افغانستان د امنیت پیټه څرنګه افغان امنیتي ځواکونو ته ور وسپارل شي. اسمت سارون او په دې اړه جزئیات.
د دنمارک صدر اعظم لارس لویک راسموسن د جمعې په ورځ وویل چې دی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو امنیتي چارو د سپارلو په غرض د روان کال په وروستیو کې د افغانستان په باب د نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره د اروپایانو د هلو ځلو ملاتړ کوي. له کوپنهاګن څخه د فرانس پرس خبري اژانس ته راپور له مخې ښاغلی راسموسن وویل هیله لري چې په دې باب نړیوال کانفرانس لکه څرنګه چې د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل، د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون او د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی ویلي وو شاید بهرنیو چارو وزیرانو په سطح ژر دایر شي. د دنمارک صدر اعظم په کوپنهاګن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره لکتنې وروسته خبریالانو ته وویل په دې کانفرانس کې به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو سمجاج واخیستل شي او په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو په بیا حضور بیا کتنه وشي. دنمارک په افغانستان کې شاوخوا 200 سرتیری لري او له 2001 کال را په دې خوا چې افغانستان ته سرتیری استولي تر اوسه پورې 15 دنمارکي سرتیری وژل شوي دي. په افغانستان کې د دنمارکي ځواکونو شمېر ته په پام سره تر ټولو زیات تلفات دنمارکي ځواکونو ته اوښتي دي. خو روسي راپورونه وایي چې د افغانستان په باب د برېټانیا، فرانسې او جرمني په وړاندیز جوړیدونکي کانفرنس به د روان کال په پای کې نه بلکې د راتلونکي کال په فبروري یا مارچ کې جوړ شي. د دغو درو هیوادونو له وړاندیز سره سم چې تر اوسه پورې امریکا رسمن تایید کړی نه دی دا کانفرنس په دوی غونډې ولري چې لومړی به غالبا په لندن او دوهمه په کابل کې ترسره شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د افغانستان انټرپول پولیسو د شنبه پورس هغه دوه کسان په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته خودل چې د وشنې په تور له سعودي عربستان څخه د انټرپول د نړیوال شبکې په همکاري نیول شوی او هیواد ته راوړل شوی دی. د افغانستان د انټرپول پولیسو مشر ویل چې دوی د انټرپول نړیوال شبکې سره خې اړیکې لري او د دوی په همکاري خې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انټرپول مشر وایي چې د انټرپول د نړیوال شبکې په همکارۍ توانېدلې چې په بیلابیلو جرمونو یو شمېر تورن کسان هیواد ته راولي او تر پوښتنو او ګربېګنو لاندې ونیسي. د انټرپول مشر جنرال سردار عقاد شنبه پورس په یو خبري غونډه کې هغه دوه کسان هم خبري اعلان ته وښودل چې د وژنې په تور په سعودي عربستان کې نیول شوی او بیا هیواد ته راوړل شوی دی. جنرال سردار عقا خبري اعلان ته وویل چې دا په روان کال کې شپږم ځل دی چې دوی د انټرپول د نړیوال شبکې په همکارۍ په بهرنیو هیوادونو کې میشت تورن کسان نیسي او هوا تیرا ولی
د سال 88 ای ششمین گرفت.
په 1988 مریض کال کې داش پګم زل دی چې د انټرپول په وسیله تورن کسان له هواده بهر نیول کیږي او بیا هواد ته راوستل کیږي. تر دې مخکې د شمال او هواس خان په نامه دوه کسان چې د وژنې تور پرې لګیدل او په ایران کې نیول شوی وو او تر هغه مخکې نور کسان هم نیول شوی وو.
ښاغلی سردار قول چې د انټرپول له غړو هوادونو سره ښه همکاري لري خو دده په وینا یوازې امریکا او پاکستان له دوی سره د تورنو کسانو په سپارلو کې همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا امریکا په دې برخه کې قانوني ستونزې وړاندې کوي خو د پاکستان دلایل روښانه نه دي. جنرال سردار اقا په خپلو خبرو کې د انټرپول د فعالیت باندې ته هم اشاره وکړه او هغه بهیر تشریح کړ چې په څه ډول سره له هیواده بهر یو تورن یا مجرم نیول کیږي او بیا هیواد ته راوستل کیږي. هغه په دې اړه وړاندې وویل
تعقیب مجرمین توسط انټرپول په دوه شکل صورت میگیرد. یکی مجرمین که
د انټرپول لخوا مجرمین په دوه ډوله تعقیبیږي. یو دا چې مجرمین له پول نه د تیرېدلو په حال کې وي امنیتي ادارې انټرپول ته خبر ورکوي او انټرپول بیا د هغه هیواد له انټرپول سره تماس نیسی چې مجرم ورته د تلو هڅه کوي او مخکې له دې چې مجرم د هوایی ډګر او یا پول نه د اوښتو هڅه وکړي د انټرپول لخوا نیول کیږي. دوهم هغه کسان د انټرپول لخوا تر تعقیب لاندې نیول کیږي چې څارنوالي او یا عدلي ادارې دا خبر ورکړي چې دا کس تر عدلي تعقیب لاندې دی او باید ونیول شي. موږ د هغه هیواد چارواکو ته چې مجرم پکې اوسیږي د هغه او د دوسیې په اړه ټول معلومات ورکوو او بیا دوی مجرم د انټرپول په وسیله نیسي او موږ ته سپاري.
که څه هم افغانستان په 2002 میلادي کال کې د انټرپول غړیتوب ترلاسه کړ خو د چارواکو په وینا د امکاناتو او تشکیلاتو د کموالي له کبله فعالیتونه محدود دي. د سردار اقا په وینا کچېرې دوی ته لازمي امکانات په واک کې ورکړی شي نو دوی کولی شي له هیواده بهر د هغو کسانو د نیولو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي چې په هیواد کې دننه په بېلابېلو جرمونو تورن دي. د کتونکو په وینا افغانستان په تېرو درې لسیزو کې د ناوړو پېښو شاهد و او اوس اکثر هغه کسان چې په ځینو پېښو او جرایمو کې ښکېل بلل کېږي له هیواده بهر اوسېږي. دوی د تنه هم کوي چې انټرپول باید دومره پیاوړی کړی شي چې اکثره دغه کسان ونیسي او د عدلي تعقیب لپاره هیواد ته راولي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. ترکمنستان ولسمشر وایي چې د افغانستان حالت تر هغو نشي ښه کېدلی څو چې د دغه هیواد د خلکو ژوند نه وي ښه شوی. د ترکمنستان ولسمشر دا څرګندونې پرون د دغه هیواد په دولتي مطبوعاتو کې خپرې شوې دي. نور جزئیات عصمت سرون لري.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمد وفوی چې د هغو ستونزو د پای ته رسولو لپاره چې افغانستان ورسره مخامخ دی په پوځي عملیاتو کې هیڅ مثبته نتیجه نه ویني. بردی محمد اوف خبریالانو ته وویل د نړیوالې ټولنې یو شمېر استازي د شخړو د حل کولو لپاره افغانستان د ماډل یا بلګې په توګه یادوي، خو تر اوسه پورې له دې لارې په افغانستان کې سوله نه ده راغلې. له خبریالانو سره د ترکمنستان د ولسمشر مرکه د ترکمنستان په دولتي ورځپاڼو کې د جمعې په ورځ خپره شوې ده. هغه وویل ترکمنستان له افغانستان سره د ګاونډیتوب د ښو اړیکو او د دوه اړخیزو تعلقاتو پر اساس د افغانستان د ستونزو د اواري لپاره خپل ماډل وړاندې کوي. ترکمنستان له خپل جنوبي ګاونډي سره د ټولنیزو بنیادي تاسیساتو په جوړولو او همدارس د برېښنا په رسولو کې مرستې ته دوام ورکوي. د ترکمنستان ولسمشر همدارس ویل هیله لري چې د دغه هیواد مرستې به د افغانانو د ژوند د معیار په ښه کولو کې مرسته وکړي او باور لري چې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند د کیفیت ښه کېدل تر پوځي اقداماتو زیات رول لري.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ څپه 1296 باندې په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان، پاکستان او هندوستان هیوادونو د خزو یو شمیر استازي په یو دورسنی کانفرنس کې په کابل کې سره راټول شوي او په دې هیوادونو کې د نا امنیو د ختمولو لپاره خبرې او بحثونه کوي. د دوی په وینا خزې په کې د امنیت پر اوستو کې ډیر زیات اغیزمن رول لوبولی شي. د کانفرنس د ډیلی ګروپ په نوښت او د یو جرمني موسسې په مالي لګښت جوړ شوی دی. زموږ خبریال اجمل تورمن د دغه کانفرنس د دوهمې وروستۍ ورځې حال راکوي.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او هندوستان درې واړو هیوادونو د ګډ دوه ورځنی کانفرنس ګډونوال وایي چې دوی هڅه کوي چې د ستونزو ریښې ومومي او د هواری په برخه کې جدي حل ځلې وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او دغه کانفرنس وی ګډونوالې شینکی کډوخیل آزادۍ رادیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې تر ډیره په دغه موضوعاتو بحث شوی دی.
مثلا کوم مسائل وجود لري، کوم مشکلات چې موږ ترمنځ پر موجود دي، کوم عوامل دي چې دغه رابطه متضرر کړي دي، په دقیقه کې چې روان دي، چې شی مشترک دي، چې مختلف دي. موږ د ښځې په صفت څنګه کولای شو چې په دغه مسالو باندې خبرې وکړو او یو د دې ته یو د حل لاره پیدا کړو. شاید دغه نشستونه په شروع کې وبره کامیاب نه وي، اما د دې پایله زه ډېر مثبته فکر کوم.
په دغه کانفرنس کې افغانستان ته د ګاونډ نږدې هیواد پاکستان د ښځو یو شمېر استازو هم برخه اخیستې ده. د پاکستان د پارلمان یو غړي بشرا ظاهر وایي چې تر ډیره په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د ناامنۍ پر مسایلو چې ښځې پکې ډیرې زیانمنې دي خبرې شوې دي.
ډیر شکم دین دا شکم بدامنی ده، وورونټر دی او د اثرات زمونږ په خلکو باندې، په ښځو باندې، په ماشومانو باندې، په دې باندې ډیر بحث شوی او موږ په دې سیزن چې په دې کې ښځې کم رول
دغه دوه ورځنی کانفرنس د دهلی پالیسی ګروپ په نوښت جوړ شوی او د درې واړو هیوادونو یو شمېر مخکښو ښځو پکې ګډون کړی دی. د دهلی پالیسی ګروپ یو غړی او د کانفرنس یو ګډونواله رادها کومار وایي چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو او فاصلو د لرې کولو لپاره دغه ناسته ډیره مهمه ده. دی وایي زموږ درې واړو هیوادونو ترمنځ ستونزې ډېرې دي، ښې اړیکې هم نشته او په افغانستان کې جګړه هم ده. نو د درې واړو هیوادونو ښځې راټولې شوې چې د امن په برخه کې یو څه وکړي. په کابل کې د افغانستان، پاکستان او هندوستان درې واړو هیوادونو د ښځو دغه کانفرنس په دهلی کې د لومړني کانفرنس په دوام جوړ شوی دی او ټاکل شوی ده چې د دریم ځل لپاره پاکستان د دغه کانفرنس کوربه واوسي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ټاکل شوې ده چې ترکیه به ډېر شر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومانده په لاس کې واخلي. ترکیه مخکې تر مخکې په افغانستان کې د خپل موجودو قطعې د ځواکونو د شمېر د زیاتولو لپاره افغانستان د سرتیرو په لیږدولو پیل کړی دی. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
ترکیه مخکې تر دې چې د کابل د امنیتي چارو قومانده ترلاسه کړي، په افغانستان کې د ناټو تر قومانده لاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د ځواکونو لیږل پیل کړی دی. د ترکیه اناتولیا خبری آژانس د پوز د ویان جنرال متین ګوراک لخلی وای په افغانستان کې د ترکیه عسکرو شمیر به له 900 څخه شاوخوا 1200 کسانو ته زیات شي. ټاکل شوی دی چې ترکیه به د نومبر په لومړۍ نیټې په افغانستان کې د امنیت ساتنې د نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF مشري ترلاسه کړي. د ترکیه د پوز ویان زیاته کړه په افغانستان کې د دوی د عسکرو په ماموریت کې به بدلون رانشي او ځواکونه به د تروریزم او نشه یي موادو ضد جګړو او ماین پاکۍ کې برخه وانخلي. جنرال متین ګوراک وای ترکیه په تیلې چې تر راتلونکې مې میاشتې پورې وه د افغانستان د ملي اردو 450 عسکر وروسي او په وسلو به سنبال کړي. دوی به دغه راز د بیا رغونې کارونو ته دوام ورکړي. ترکیه په حربي ماموریت کې برخې اخیستو ته لیوالتیا نه لري او غوره بولي چې د جنگي ځواک پر ځای افغانستان ته د بیا رغونې لپاره سرتیري واستوي. ترکیه وایي چې غواړي د افغانستان د بنیادي تاسیساتو د جوړولو له لارې افغانانو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي. د القاعده شبکې دوهم نمبر مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې چې د تیرې دوشنبه په ورځ خپور شو په افغانستان کې د ترکیه رول وغانده او ویل هر ترک چې د اسلام او مسلمانانو غم خوري د ده په وینا باید په دې پوه شي چې پوځیانې راتلونکې میاشت په افغانستان کې د غربي ځواکونو مشري په غاړه اخلي.
www.azadiradio.com
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وای د مزار شریف د هوائي ډګر او د حیرتانو ترمنځ د اور گاډي د پټلې جوړیږي چې کاربې نږدې 2 کلونو کې بشپړ شي. د ریل د اوسپنی څخه د آسیایي بانک په مرسته جوړیږي. نور پسیمه کې د ازادي راډیو د خبريال پرپورت کې ورو
په بلخ ولایت کې د یوسلاویا میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د اورګاډي پټلې غزول کیږي. د سوداګرۍ وزیر وای د لا شهرانی چې د سوداګریز او خصوصي سکتورونو فعالیتونو د اسناد او د ثبت مرکزی اداره چې د امریکای متحده ایالاتو د نړیوال پراختیایي دفتر په مرسته روسته له جلال آباد څخه په مزار شریف کې جوړه شوه د پرانستلو په مخه مزار شریف ته راغلی و. وی ویل چې تر 15% زیات د افغانستان د پراختیایي پروګرامونو پلي کېدل د امریکای متحده ایالاتو د نړیوال پراختیایي ادارې له خوا سرکی او د افغانستان لپاره د امریکای متحده ایالات د اقتصادي او پراختیایي چارو د سفیر پراتلو سره د دې شرایط زموږ لپاره برابرېږي چې د ټول هیواد تولیداتي صادرات بیل ګمرکی محصولات او د امریکای متحده ایالاتو په بازارونو کې د رواج مالیاتو څخه معاف کړل شي. ښاغلی شهرانی په هیواد کې مزار شریف د سوداګرۍ لامخې منځنۍ او سوېلي آسیا ته او له هغه لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته و غوره سیمه وبلله او ویل چې دغه سیمه باید د نړۍ د سوداګرۍ لپاره ډیره غوره او یو لوی سیمه په ګوته شي. او په دې اکله د امریکای متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې او د آسیایي بانک په مرسته لوی اقتصادي پروګرامونه تر لاس لاندې نیول شوي دي. د سوداګرۍ وزیر وایدلا شهرانی وویل
پروژې په درې خطي آهن از حیرتان تا شریف تا
د حیرتان او له ښارګوډي څخه د مزار شریف تر هوایي ډګره د اورګاډي د پټلۍ د غزولو چارې وروسته له څلورو میاشتو پیلېږي او د اتلسو میاشتو په اوږدو کې به یې کارونه بشپړ شي چې دا په خپله د انتقالاتو په برخه کې د ریل د کرښې او سرک لالارو په همدې توګه د هوایي ډګر د پرواز نوې کرخه او د نوې ترمینل جوړول مزار شریف نه یوازې په هیواد کې بلکې په سیمه کې د یوې ښې لویې تجارتي سیمې په توګه د سوداګرۍ لپاره انځوروي. ښاغلی شهرانی وویل چې سوداګریز اسانتیاوو د رامنځته کولو په خاطر جمهوري ریاست ته وړاندیز کړی دی چې د ځمکو د انتقال واک د سوداګرۍ وزارت ته ورکړل شي تر څو د نورو ادارو سره په مشوره د سوداګریزو او خصوصي سکتورونو لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو چارې پر وخت سره پر مخ یوړل شي.
د قندهار اوسیدونکو او لرغونپوهان وایي دغلته د چلزنی په نام لرغونی ودانۍ د خرابېدو له خطر سره مخامخ ده. خو په قندهار کې د اطلاعاتو کلتور چارواکي بیا وایي چې د چلزنو د ساتلو لپاره اقدامات کوي. لسیمې دواخان مینپال په دې اړه رپورټ راکوي.
چلزنی د کندهار ښار په لویدیځه څنډه د سرپوزې په غره کې یو ډبرین دالان ده چې څلوېښت زینې ورپورته سوي دي. تاریخ پوهان وایي چې چلزنې د مغولو د امپراتورۍ د بنسټ ایښودونکي بابر شاه او د هغه د زامنو لخوا جوړې سوي دي، خو اوس د دې سیمې اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې دا لرغونې آبیده د له منځه تلو په حال کې ده. دوی وایي چې څلوېښت زینې او د دالان مخې ته د زمریانو دوې ډبرینې مجسمې همدا اوس له منځه تللې دي. که دولت پر وخت ورته پاملرنه ونه کړي، پاتې آثار به یې هم له لاسه ووځي.
خلق دې د سیل ځای ته د خارج سره کړل په نا بده تم د خارج سره خلک د خلک روان مو د دې چل جنې او ګورې وار چل جنو د بور کنه
پنجره د پنجره وسنست ډیر خلک پنجره او د دنیا ما دلته په خواد باز مریانو اغز مریانی مو وړي چې نو حکومت چې ته تامن نه کوي چې د بیخي خراب سي جا ډیر خلک د په خواد لیو ترکل یا میله ځای په خواد ډیر دغه
د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای منی چې دا تاریخي ابیده د لمنځتلو لګوار سره مخامخ ده، خو نوموړی وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورسره ژمنه کړې ده چې د دې تاریخي سیمې د ساتلو لپاره به لازمه مرسته کوي. د ده په خبره د ملګرو ملتونو د تاریخي او لرغونو میراثونو د ساتنې اداره یا یونسکو هم دې ته هڅول کېږي چې د کندهار ولایت د تاریخي سیمو په ساتنه کې خپلې هڅې له دوی سره همغږې کړي.
د کندهار د ښاریانو او د تاریخي اماکنو د علاقمندانو او مینوالو نیوکې پر ځای باندې دي، خو بدمرغی په دې کې ده چې د وزارت مقام فکر کوم په هغه ورتیا باندې چې د مغولو د واکمنۍ په محل کې څو سو کاله دغه ارزښتونه د ډیر بشپړ خوند او رنګ څخه برخوردار و، په هغه ډول فکر کوم چې نه توانیږي چې په هغه ډول باندې کار وکړي او دغه نیمګړتیاوې بشپړې کړي یا ورغوي. نو ځکه په دغه کار کې ځان را مابند څه سوی دی چې امید کوم په نږدې وختونو کې به دوی راشي خپل کار به بشپړ کړي.
کندهار په تاریخي آثارو کې د اروکو زیاده تعذیب تر ټولو ستر مرکز دی چې د فارس خلیج، منځنۍ آسیا او د هند د نیمې وچې ترمنځ یې د فرهنګي او کلتوري تبادلې لپاره مناسب موقعیت درلود، چې اوس هم په دې سیمه کې د لرغونو آثارو نښې نشانې پیدا کیږي. د چارو پوهان وایي که دولت ورته پوره پاملرنه ونه کړي، په راتلونکو کې به یې ډېر څه له لاسه وتلي وي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2018 میلادي کال د اولمپیک د لوبو لپاره د برازیل ښار رو دی جنیرو ټاکلی دی. په دې توګه به دا د جنوبي امریکا لومړنی ښار وي چې د اولمپیک د لوبو کوربه به وي. فریده هوډ سیفی دې موضوع تفصیل په یو رپورټ کې اخیستی چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشر په څرګندونو پیلېږي.
I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad
The PVR سره اعلان کوم چې د اولمپیک د یو ډیر شوم نړیوالو لوبو کوربه توپ د ریو دی جنیرو ښار ته ورکړل شو.
دا د اولمپیک د نړیوال کمیټې د مشر ژاک روژ غږو چې د سپورت په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دې فیصلې اعلان وکړ چې جنوبي امریکا به د اولمپیک د لوبو د کوربتوب امتیاز ولري. ژاک اعلان وکړ چې د برازیل میتروپولیس د اولمپیک د نړیوالو لوبو د ترسره کېدو د ځای په برخه کې د مادرید په وړاندې د رای ورکولو وروستی پړاو وګټه. تر برازیل وروسته مادرید او تر هغه وروسته شیکاګو او توکیو راځي. شیکاګو او توکیو بیا تر دې د مخه په دوهم پړاو کې کله چې چوا چول شو لدی ډلې لری شوی وو او د برازیل په وړاندې یوازې مادرید پاتې وو. د پنځم ځل چې ریو دی جنیرو د اولمپیک د لوبو کوربتوب ته سیالي وکړه او وروسته له څلور ځلې ماتې دا ځل د اولمپیک د نړیوالو لوبو د ارزونې کمیټې وویل چې ریو دی جنیرو د دې توان لري چې د سپورت د نړیوالو لوبو کوربه شي. دا په داسې حال کې ده چې برازیل به په 2014 میلادي کال کې هم د فوټبال د نړیوال کپ د لوبو کوربه وي. دا دواړه یعنی هم د اولمپیک او هم د فوټبال نړیوالې لوبې چې په برازیل کې به کیږي په اټکلي توګه 14 میلیارد ډالره لګښت به ورباندې راځي. یوازې د اولمپیک بودیجه نږدې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د برازیل مسؤلینو د دې لوبو د ترسره کېدو لپاره د امنیت، لوجستیک او ځایونو د برابرولو په ګډون د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره خپله تیاری ښودلې ده. د برازیل لپاره به تر ټولو عمده مسله د ګڼې ګوڼې خبره وي، ځکه ریو دی جنیرو د مترو یا د مځکې لاندې ډیر محدود ترانسپورتي سیستم لري چې نشي کولای د ښار مرکز له هوټلونو او مېلمستونونو سره وصل کړي. د برازیل د خار به 15 میلیارد ډالر یوازې د بسونو او ترانسپورتي سیستم پر عیارولو لګوي. روی دی جنیرو داسې جهیلونه لري چې لوی ساحلي سیمې ترې راچاپېرې دي، نو په دې توګه دا سیمه د هغه سپورتي لوبو لپاره چې په اوبو کې ترسره کیږي ډیر مناسب ځای دی، خو د کلونو ناولتیا د پاکولو لپاره ډیرې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې له خپلې میرمنې سره کوپنهاګن ته تللی و، په دې ټینګار کاوه چې د اولمپیک نړیوالې لوبې دي د امریکا په شیکاګو کې ترسره شي. هغه چې د امریکا په استازیتوب د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره خبرې کولې و، امریکا دې ته تیار او لیواله ده چې د دې لوبو کوربه وي.
I urge you to choose Chicago. I urge you to choose America.
زه په تاسو ټینګار کوم چې شیکاګو وټاکئ. زه ټینګار کوم چې امریکا انتخاب کړئ. که تاسو داسې وکړئ او موږ په ګډه په دې لاره ګام واخلو، نو زه ژمنه کوم چې د متحده ایالاتو د شیکاګو خاربه د نړۍ لپاره ویاړ ور په برخه کړي.
د جاپان او مدرید مشرانو هم په خپلو هیوادونو کې د اولمپیک د لوبو د ترسره کیدو هیله درلوده، خو دا ځل په پای کې فیصله دا وشوه چې د اولمپیک راتلونکي نړیوالې لوبې په جنوبی امریکا کې ترسره شي.
دونیم بچی شویدی صالح ساغزی خالقی را سره په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټیګ وړاندې کوي.
افغان حکومت د نیمروز د لارم پر لوی لار د پرونی لاریون د لامل څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکه. دا افغانستان د ولایتي شوراګانو د سکل د انتخاباتو ډیر شمیر ناکامو کاندیدانو نن د کاپیسا په مرکز محمود رقی کې لاریون وکړ. د افغانستان، پاکستان او هندوستان هیوادونو د ښځو یو شمیر استازي په یو دورزنی کانفرنس کې په کابل کې سره راټول شوي او په دغو هیوادونو کې د ناامنیو د ختمولو لپاره خبرې او بحثونه کوي. د پاکستان ملیشه ځواکونه وایي د خیبر په قبایلي سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وویشت وسوال وژلي. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو هرکلی وکړ. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي د مؤسسې رئیس محمد البرادی به ایران ته لاړ شي. د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د څلورو جمهوریتونو په زرګونو پوځیان د چټک خبرګون د ځواکونو تمرینات کوي. او د اسرائیل جټ الوتکو نن سهار وختي د حماس تر واک لاندې غزې په تړانګه کې د وسروالو لخوا د توغندي د حملې په ځواب کې ګڼ اهداف انبار کړل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم ورچ د کابل د نن ورځې په مطبوعاتو او رسپانو کې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه څه راغلي دي.
ویسا په خپل لومړي مخ کې بیا هم په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان دا ټینګار راخستی چې د افغانستان پر روان جنگ کې بریا او د طالبانو بشپړ نابودي یوازې په هغه صورت کې ممکن ده چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستول شي. ورسپانه دا خبر هم ورکړ چې د امریکا جمهور رئیس اوباما له جنرال مکریسل سره لیدلې او تمه ده چې د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. ورسپانه د خپل همدې مخ په سر کې لیکلي چې د ازبک وسلوالو مشر طاهر یولداش د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې وژل شوی. ورسپانه په خپله سرمقاله کې د سولې او د افغانستان د آبادۍ نامه د جوړ شوې غونډې په پریکړه لیک تبصره کړې او هغه د هوسی سیاستونو یو داسې بهیر بلل چې نه د اهتمام کوونکو د افغان ولس له برخلیک سره کوم تړاو شته او نه د ولس د ویر او ماتم ژوروالی درکول شي. هیواد هم په خپل سرمقاله کې د سولې او آبادۍ په نامه په کانټینټل کې په جوړ شوې غونډې تبصره کړې او په هغې کې وړاندې شوې طرحې ته په اشاره چې د ورسپاڼې په وینا تاریخ تیر شوې طرحه د دا پوښتنه کړې چې دا خو د هیواد د ویشلو هڅه نه ده. ورسپاڼې د همدې غونډې په اړه د ملي شورا د ځینو غړو نظرونه هم راغستی دي او لیکلی دی چې د افغانستان خلک له تجربو نه ستړي شوي دي. ورسپاڼې بیا هم په خپل یو څېړنیز مطلب کې په دې ټینګار کړی، تر هغو چې د ترهګرو ځالې او د تمویل سرچینې وچې نه شي سوله ناشونې ده. اراده به د افغانستان د روان ماموریت په سر د هالند په ائتلافي حکومت کې رامنځته شو اختلافاتو ته کتنه کړې او لیکلي اوس بحثونه په دې روان دي چې له 2010 میلادي کال وروسته چې د هالندي سرتیرو ماموریت پای ته رسیږي دا ماموریت تمدید شي او کنه. ورسپاره د خپل لومړي مخ په سر کې په لیدوزو رسنیو کې د افغانستان په سر روان بحثونه سیړلې او لیکلي چې د سالم حکومت پرته د اضافي سرتیرو استول هیڅ ګټه نه لري. ورسپاره په خپل سرمقاله کې د افغانستان د شمالي ولایتونو روان امنیتي ستونزې سیړلې او هڅه کړې چې د هغه لاملونه وپلټي. وړاندې لیکلي کچېره چارواکي د شتو ستونزو په پام کې نیولو سره د حالاتو د کنټرول هڅه ونه کړي، نو ممکن شمال هم د جنوب په سر د نامنیو په ډګر بدل شي. اصلاح او انیس هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبې پرې خپاره کړې دي. انیس بیا هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د ځنډ مسله راغسته او هغه عوامل څېړلې چې د شتو ستونزو سبب ګرځېدلې. خو اصلاح بیا په خپله سرمقاله کې دا غوښتنه کړې چې د شتو ستونزو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو نتایج زر تر زره اعلان شي. او افغانستان ټایمز بیا په خپل سر مقاله کې د ظاهر یولداش په وشنې تبصره کړې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بمباری کې وژل شوی او د نوموړي مرګ د افراطانو لپاره یو ستر ځای بلل ده. روسپانه په جلا مطلب کې د افغان ملي اردو وړتیا او تکتنه کړې او لیکلې چې د ملي اردو نه توقعات د هغې له وړتیاونه ډېر لوړ دي. او روسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په کابل ښار کې د بیو لوړوالی انځور کړ او په روان حالت کې د اقتصادي مافیا لاس ښکېل بلل.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو دا ورزشي پروګرام د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو د سه شنبه پر ورځ له غرمې نه مخکې په 3:30 بجو خبريږي. داونه د پاخومر د خلکو نړیوال ورځ وا د 1990 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اکتوبر په 1 نیټه د پاخو عمر د خلکو د نړیوال ورځ په نوم د لمانځل لپاره رای واچول شو او مسوده یې تصویب شو. خو راځي د تراشو چې په افغانستان کې د پاخو عمر خلک چې اکثره ډیر کمزوري او ناروغ دي څه مشکلات لري؟ له افغانستان نه د باندې په لیدوس کې به دغه خلکو ته څه اسانتیا وشته؟ فریده هوټ سیفی په دې اړه رپورت چمتو کړی.
په افغانستان کې ډیر د پاخه عمر خلک د اقتصادي مجبورۍ له امله سخت فزیکی کارونه کوي. ډیر ځله دوی منظم روغتیایي خدمتونو ته اړوي. د مثال په توګه هغه کسان چې د وینې لوړ فشار او یا هم د زړه ناروغي لري یا هم د شکرې، خو دوی هم د ناروغو سټو سره کار کوي. په هرات ولایت کې هم داسې یو سړی چې ناروغي ډیر کمزوري کړي خو کار کوي، هغه وایي زه ناروغ یم خو مجبور یم چې کثافات راټول کړم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته پیسې وګټم.
نام عبدالله اثر شو توبال واسطه یک لغمانون گومه ما بوجی 4000 کرای خونه میدیم. ما آدم کرانشینی که چیز نداریم، مستحقیم. اگر چه هسته که سخیر کبیر جمع میکنیم، مریض و مریض عظیمی آشکالا بویی که به سر میخورده که ما رو تو بلرزن دار هنی تا چی گفت ما آدم فیرمه از ضعیفو.
خزی هم خپل استونز لري. یو شمیر خزی چې د پاخو عمر شینو د کورنۍ د غړو له خوا ډیر درناوی کیږي، خو زیاده سي هم لیدل شوی چې د کور درانه کارونه زړې خزی تر سره کوي، حتی په زینو زینو کې د کاروندو کارونه هم کوي.
څوک خطر بیا ولري یا د احترام لري کې نه لري، غریبانه نه ځوان دروازه راخوري په سړی پاخو کولای شي غریب ووزي د کور نه ګور کې نه ګور مالک د کور مالک دی. کورونه ولا کې سترام کې سترام نشته دی کې د کوم لګي پدار کړه او چې هغه احترام ولري چې امور د زوی ماما سي دي او پلنګور ماما دا وایي دا باید هغه مو خوشي دي مریضې هم مو خوشي دي دوی هم خوشي دي د چا د کور د خیمو کې پراته دي په ورځ ورځ باندې دي.
خو په پرمختللو هیوادونو کې بیا داسې نه وي. هغه افغانان چې له هیواد بهر په اروپا او امریکا کې اوسېږي وایي له ډېرو خو روغتیايي خدمتونو څخه برخمن دي، خو خپل هیواد یې ډېر یادېږي او غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. میرمن جمیله چې ډېر وخت په اروپا او کله کله هم په امریکا کې له خپلو اولادونو سره اوسېږي راته وویل
دا هغوی نه خو نو موږ دلته خپل ژوند بهتره مقایسه کوو، په دې چې په افغانستان کې خو نو اوس ډېر شکست او بدبختي لوېدلې ده. نو هلته خو نو هېڅ قطم ژوند چاته چندان صحیح صورت نه دی میسر. یعنی مخکې خو نو د افغانستان خلک په هماغه ژوند اموخته و، هر شی چې و په هماغه زندګي چې هغه که مدنیت و که نه و، ټول خلک په همدغه یو سویه باندې و او ټول په هماغه ژوند باندې اموخته و. دلته هم بعضې فامیلونه موشته چې داسې د خپل اولادونه نه لرې دي او مور پلار یې تنایي او رنج ورنه وړي او دغه ورنه وړي دا شته، ولې چې هغه په یو وطن کې مور یې په بل وطن کې قبول شوي دي دغه شوي دي. نور نو داسې علی ده چې بیا دلته راغلم او خدای مهرباني وکړه د خپلو لونو سره یو ځای شم. بیا شکر دی نو اوس خو شکر فضل د خدای آرام یو خوشحاله یو، مګم وطن مې نو یادېږي. لیکن وطن وطن دی سړی دی یاد نه شي ایستلی.
که څه هم چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پاخو عمر خلکو ته د ځانګړو حقونو مسله ذکر شوې، خو د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې په عمل کې ډیر لږ کار شوی. په پرمختللو هیوادونو کې د پاخو عمر خلک د ډیرو زیاتو امکاناتو څخه برخمن دي. ډاکټره سهیلا پوپل چې په ډنمارک کې په کار لګیا ده وایي
افغانستان کې د زړو ژوند د اروپا په مقایسه فرق لري. صحي روغتیا له لحاظه پا په اروپا کې سہولتونه ډېر دي، زاړه خلک چې د دې دولت له خوا نه ډېر کومک کېږي، مثلا هر زوړ نفر چې ده په حساب یو خپل صحي ډاکټر لري چې منظم د هغه معاینات دي وینې میاشت په میاشت، کوم څوک چې په حساب داسې دوامداره مریضیګانې لري چې کېږي، او غیر د هغه نه نور که کور کې څه پرابلم لري خپل د کور په کارو کې نشي رسېدلی، بس نفر ورته لیږل کېږي او د دوی سره ډېر کومک کېږي. بعضې بیرون فعالیتونه دي، بعضې سینټرونه دي چې هلته دوی ځي خپل ورځ تېروي، پس له هغه نه چې تقاعد کېږي هلته بعضې مصروفیتونه دي چې دوی ورځ پکې تېرېږي.
خو ډاکټر اکرم ملک زی چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دی، وایي په لویدیځ کې د پاخه عمر د خلکو لپاره ژوند هیڅ خوند نه لري.
اروپا د اروپا وچا په عمومي مټل ځان سړی والی چې ډېر ښه وطن دی، ښه ځای دی، خود ځوانان دپاره د ماشومان دپاره دلته ډېر ښه وړکتونونه دي، ډېر ښه باغونه دي، ډېر ښه چمنونه، ډېر ښه د ساتیرې ځایونه دي، خو ټول په ځوانۍ کې سړی ترېنه خوند اخیستلی شي. هغه عمر چې زړښت عمر شو، هغه عمر بیا نه د اروپا د خوند ځای نه دی، هغې دپاره بیا افغانستان ښه دی. دلته زاړه په اروپا کې بیمه دي، وضع یې ښه ده، خو اولاد په کور کې نشته. ښځه او میړه یوازې ځان باندې بیا دې حتی رسېږي چې ښځه میړه نشي پاللی او میړه چې د ښځې پاللنه نشي کولی، مجبور دواړه ځي یو زړکتون ته چې هلته په حساب نرسانې دي یا پلندویانې دي. کله چې دوی ناروغه شي یا روغتون ته لیږل کېږي، هلته روغتون کې هم یوازې یو کوټه کې وي، او که څوک بیا روغتون ته ونه لیږل چې ماغه زړکتون کې وي، نو هلته چې دوی د مرګ وخت راغی دوی په یوازې په یو کوټه کې مري. نو دغه مرګ چې وګوري د افغانستان په مقایسه باندې د یوازېتوب مرګ دی، دا خوند نه کوي. خبر دای چې د سړی د کورنۍ حاضرې اولادونه شاوخوا ته یو په آرام سره رخصت شي.
نو ډاکټر صاحب، په افغانستان کې بیا بل مسله ده، دغه د صحت مسله. الته تاسو دی یو ډاکټر په توګه څه پیشنهاد کوي چې مثلا د زړو د پاره کوم مسایل په نظر رواني لحاظ یا د ټولنیز لحاظ تاسو افغانستان خو ارزو چې افغانستان کې زړو د پاره ژوند خده، لکن د روغتیایي لحاظ تاسو څه فکر کوئ، څه پیشنهاد لرئ، تاسو څه وړاندیز لرئ؟
ما مخکې یاده کړه موضوع دا ده چې افغانستان کې واضح ده چې صحي وضع ښه نه ده، هلته اقتصاد د خلکو خراب دی. نو که څوک کوی شي خپل زړښت لپاره یو څه سپما وکړي، وساتي چې زړښت کې داسې نه شي چې سړی بې دوا پاتې شي، نو دا واضح ده. هغه څوک چې اقتصاد خراب دی په زړښت کې بې دوا او بې ډاکټره به مري، خو هغه څوک چې وضع اقتصادي ښه ده، نو شکر فضل خدای ده هغوی به زړښت کې لږ څه آسانی ده، ځکه چې نه یوازې دوا او ډاکټره ته موجود، بلکه هغوی لپاره اولاد کورنۍ موجوده ده چې سړی دې دنیا نه په آرامه د کورنۍ نه خپل عمرې رخصت اخلي.
په هر حال، هماغه شان چې ماشومان مرستې ته اړتیا لري او په هغوی باندې فزیکي کار د انساني حقونو له پلوه ناسم بلل کېږي، د ډېر پاخه عمر په خلکو هم ډېر کار ناسم دی. خو درېغه چې په افغانستان کې دومره مشکلات ډېر دي چې دې مسلې ته ډېره لږه چې په هیڅ حساب ده پاملرنه کېږي، هغه هم یوازې دننه په کورونو کې. په ټولنیزه سطحه نه زاړه د درملنې او تداوۍ او نه هم د مرستې کوم مرکز او امکانات لري.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
او اوس هم ور رسیږي 19 پروګرام د ځوانانو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه ده.
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه، لینا شریفی ام له یوې بلې تاندې څانګې خبرونه سره. په دې خبرونه کې لومړی د هندي جامو په اړه غږیږو چې نن سبا یې ګڼ افغان ځوانان خوښوي او اغوندي. بیا جاوید بهزاد در پیژنو، هغه ځوان چې د بایسکل په ذریعه یې له هلمند تر دوبۍ سفر وکړ. او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هېروئ. له موږ سره اوسئ. قدر منو ځوانانو، که چیرې نن سبا ودونو، کوژدو او نورو ښادیو ته لاړ شئ، ګڼ زلمي او پیغلې به وګورئ چې هندي او پاکستاني دودیزې جامې یې په غاړه دي. هندي او پاکستاني جامې چې د جوړښت له مخې څه نه څه افغاني اصیلو جامو ته ورته دي، ځوانان یې د هندي ډرامو او فلمونو د لوبغاړو له جامو کاپي کوي او تر ډیره د همغوی په نومونو هم مشهورې دي. هندی جامې له څو کلو راهیسې افغانو نجونو ډېرې اغوستي، خو نن سبا زلمي هم دغه جامې زیاتې خوښوي او مود دي. افغان زلمي یو ډول هندي کالي چې شیروانی یې بولي، چپن یې په مریو او زرتارو خمک شوي وي، خاصه لونګۍ او د غاړې ټیکرۍ لري خوښوي او زیاتره یې زومان د نکریزو په شپه اغوندي. او یو بل ډول جامې چې د هندي ډرامو د لوبغاړي میر په نامه یادیږي، کمیس او پرتوګ یې دوه جلا رنګوي او دا هم د غاړې شال یا ټیکرۍ لري. ځوانان یې د ورځنیو جامو په توګه هم اغوندي. د کابل اوسیدونکی احمد شاه چې د جامو په یوه دوکان کې هندي کالي پیرودل، وایي چې له هندي جامو سره خاصه علاقه لري. اوس موت هم دي او پکې آرام وي، نو راغلی چې د خپل ورور د واده لپاره یې وپیري.
زه د دې دوکان ته راغلی یم چې خپل ځان ته شیواني کالي جوړ کړم. دا کالي دي چې زموږ ټولنه کې ډېر خلک خوښوي. دا کپړې څوک په ځان واچوي او هغې کې ځان ډېر راحت احساسوي. د ورور واده مې ده او د نکریزو شپه ده. ځان ته مې کالي جوړوم او هغې ته هم جوړوم تر څو نکریزو په شپه یې واغوندي. خپل ځان ته مې داسې کالي جوړوم چې لږ سره رنګ یې شوخ وسیږي، سور دسمال سره او زری رنګ ولري او هغې ته لږ سره مناسب خواړه چې جوړې کړم.
په کابل کې د جامو یو پلورونکی محمد شفا هاشمی وایي چې هر اونۍ په متوسط ډول 30 جوړې هندي کالي پلوري چې د خپل له دې جامو سره د افغان ځوانانو لیوالتیا ښیي. هاشمی زیاتوي
این لباس ها از هندوستان وارد می شده.
دا جامعه لهندوستان راځي. شال یا لوی دسمال، چپن، کمیس او پرتوګ لري. خلګې له لاهور هم راوړي. شال د هندي کالو یو مهم جز دی چې رنگ هر څوک په خپل ذوق انتخابوي. د دې کالو یو ښایست هماغه لوی دسمال یا شال دی. یوه جوړه هندي جامعه له 3000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې خرڅېږي. هندي کالي ټول په لاس خامت شوي وي او ځای ځای مریان پرې لګول کېږي.
ګوټ ګوټ کې د جامو ډیزاینران په ورځنیو رسمي او محفلي جامو کې د ځوانانو له ذوق سره سم بدلونونه راولي. د نړۍ د بیلابیلو قومونو د دودیزو جامو ځینې برخې سره ترکیبوي او بازار ته وړاندې کوي. لیلا عمر ستانکزی چې افغاني خامکي جامې تولیدوي، وایي چې نن سبا زلمو په افغاني جامو کې هم بدلون راوستی. مثلا اوس ځوانان د غاړو جوړښت بدلوي او د هندي جامو په څیر له کمیس پرتوک سره د غاړې شال هم جوړوي.
د ځوانانو لپاره فعلا نیمه یخنونه لرو چې هغه هم داسې یو چاک لري مخ کې و ډېر لږ ګنډه سوی ده نستوري او مخه یې په دې خاطر باندې چې اوس یو نوع شالونه دي چې هلکان غاړه کې اچوي د ځوانانو لپاره دي. بیا عین هماغه دوخ غوندې خپل هماغه رنګ شال اخلي سره بیا یې خپل سره په اوږه کینو همدغه موته فعلا چې رنګه شال وست.
اتن چه دکاندار خلک کوینا لند کمی سنا خن کوینا یخن ور سرا لا مزا کوینا لند کمی سنا خن کوینا او دمست شیروانی
او پتلو په خرامانی اتنو نالا کزانی دی خوگی لکام مانی اچھولی دی دمستو پالبنا لنڈی کمی سنا فن کبینا دا پکڑی شم لیے لا مزا کبینا لنڈی کمی سنا فن کبینا اتن چھ دکندار خلق کبینا لنڈی کمی سنا فن کبینا سنیا خنور سرا لا مزا کبینا لنڈی کمی سنا فن کبینا
د کابل په همتون محصل احمد فرهاد وایي هندي او پاکستانی دودیز جامې ځکه افغان ځوانان ډېری خوښوي او موچوي چې یو خوې په ډرامو او فلمونو کې ډېری ګوري او بل دا چې ځوانان غواړي هر وخت د جامو ډیزاین بدل وي او تنوع پکې راولي. خو احمد فرهاد وایي چې د دغه جامو اغوستل تر یو حده سم دي، خو دومره نه چې د افغاني اصلو جامو ځای ونیسي.
زه فکر کوم چې د جامو څخه ګټه اخیستل که هندي وي که افغاني وي که غربي وي کوم ځان نه رسوي، خو په هغه پیمانه چې اوس ځوانان دغه څخه استفاده کوي زه فکر کوم دا د افغانستان د اصل فرهنګ په ګټه نه دی. خپله افغانستان ډېر ښه فرهنګ لري، خو سند د جامو په برخه کې موږ د ښځو لپاره ډېرې ښې افغاني جامې لرو، د نارینه لپاره ډېرې ښې افغاني جامې لرو. په هر ولایت کې په هره سیمه کې زموږ دودونه زموږ جامې زموږ فرهنګ توپیر لري چې دا خپله د افغانستان د جامو د اصل فرهنګ ښکارندوی کوي. زه فکر کوم چې هغه جامې چې موږ خپل افغانان لرو دا جامې ډېرې ښکلي دي، دغه جامو په پرتله چې د نورو هیوادو څخه وي. ما غوښتنه د ځوانانو څخه د ځوان په حیث دا ده چې دوی خپل فرهنګ ته وده ورکړي او د افغاني جامو څخه ډېر استفاده وکړي، په دې خاطر چې افغاني جامې ښکلې دي او په حقیقت کې موږ خپل فرهنګ نړۍ ته ښکارو او هغوی تشویقوو چې موږ فرهنګ څخه ګټه واخلي.
افغانی لباس کی مسلک گرازی افغانی لباس کی مسلک گرازی بلی دیم زول سارا پیغل دیکھا برازی بلی دیم زول سارا پیغل دیکھا برازی
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. ګرانو ځوانانو، د هلمند د کرشک ولسوالۍ اوسیدونکی جاوید بهزاد په دې وروستیو کې د بایسکل په ذریعه له هلمند تر دوبۍ سفر وکړ. جاوید بهزاد چې 28 کلن دی په دې سفر کې له ځان سره د نشه یي موادو پر ضد پیغام لیږداوه او غوښتنه یې داوه چې افغان ځوانان له نشو ډډه وکړي او ورزش ته پام واړوي. په دې تاندې څانګې خپرونه کې جاوید بهزاد له موږ سره دی. په سر کې به ترې وپوښتو چې د بایسکل په ذریعه دا سفر یې له کوم ځایه پیل کړ او چا ورسره مرسته کړې وه.
دا سفر چې ما د کندهار د ولایت څخه پیل کړی و، هلمند ته ولاړم، د هلمند څخه نیمروز ته ولاړم. د نیمروز مې حرکت وکړ، نو تللی وم دغسې ایران ته واوښتم. د ایران نه تقریبا یو درې څلور شهرو ته ولاړم. دغه ځای کې بیا په ایران کې ماته څلور پنځو ساعته وخت راکول سو چې بیا بندر عباس ته ولاړم. د بندر عباس بیا په کښتۍ د لارې څخه دوبۍ ته پرېوتلم. بېرته راتګ مې دا خواسته د طیارې په ذریعه. په دې سفر کې مرسته د افغانستان د دولت ته خواسته کوم رسمي سفر و او د خدمت پاسپورټ په باره کې ما سره کوم کمکاری د افغانستان دولت کړی وه او د ویزه په باره کې د سفارتو ته چې کوم مکتوبونه وزارت خارجه ورکړي وه هغه زما سره کومه کمکاري کړې وه او خرڅو خراجات مصرف یا مصارف چې و د افغان یونیټد بانک دخواسته وه.
دغه سفر چې تاسو ویل د بایسکل په ذریعه تاسو له افغانستان نه دوبۍ ته ولاړئ، هدف مو څه و؟ څه غوښتل چې په دې سفر کې بیان کړئ؟
زما هدف دغه و پر ضد د مواد مخدر باندې یو سفر و چې مقصد مال د ځوانان پاکله باندې زه د ځوانان ته یو پیغام ورکړم. دا احساس ماته په دې خاطر باندې پیدا شو ما چې د خپل د علمن ځوانانو ته وکتل چې دوی په نشو اخته وه یا چرس کول یا تایلاس کول، نو په دې خاطر ماته دا احساس پیدا شو چې زه دا سفر وکولی سم چې دې ځوانانو دپاره زه د خلکو سره کومک همکاري وغواړم یا خلک زما سره کومک همکاري وکړي چې مقصد د دې ځوانانو دپاره ورزشي میدانونه زه جوړ کړم یا خپل د والي صاحب سره یا خپل د دولت سره ما دا خواهشات درلوده چې هغه خواهشات ما ورته بیان کړي دي او د مخبېست مې ورته بیانوم چې مقصد زموږ سره کومک همکاري وکړي د ځوانانو په بخش کې چې د کوم نشو عملو د دې سره وګرځېږي نو چې ورزش وکړي په آینده کې چې هم د افغانستان د خلکو دپاره سرلوړی وسي، هم د افغانستان بیرغ په دوی باندې سرلوړی وسي.
له کومو مشکلاتو سره د سفر پر مهال تاسو مخ سوئ؟ څه ښې خاطرې لرئ له دې نه؟
والا مشکلات خو ګرمي هم ډېره زیاته وه، مقصد بل بیا بسکل له چاره کمې دغونه مشکلات سړی ته راپېژي. خو انشاءالله زه کوم داسې مشکلات سره زنه مخ سوئ چې هغه دې زما د خطر سي او ماته د خنډ وګرځېږي او چې زه راوګرځېږم.
تاسو د بایسکل په ذریعه په څومره وخت کې ورسېدی تر دوبۍ؟
تر دوبۍ پورې تقریبا د کندهار څخه چې ما کوم حرکت وکړ یوه شپه ما تر نیمروز پورې کړی دی. بیا د نیمروز چې ما حرکت کړی دی تقریبا تر بندر عباس پورې 4-5 ساعته وخت ما اخیستی دی. زه بیا دوبۍ ته اوښتم.
په دومره اوږده لار کې که تاسو بایسکل خراب سوی و، نو بیا هم څه تدبیر درلود دې ته؟
ما سره د بایسکل کم سامان سره وه، که زنځر و ټوپ و مقصد ټیر و دا ټول سامان ما سره سره وه، او په هر وخت کې ما سره 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 یي چې مقصد ماته بیا کوم مشکل. انشاءالله دا بایسکل خو داسې یو شی دی چې مقصد هغه ډېر نټوبولټ چې ډېرې یو لس نټوبولټ دی، هغه انشاءالله خلاصېږي. هم که راته پنجر سوی وای بیا مې سره خلاصوي، بیا مې په شاکوي روان وای.
تر دې مخکې دې هم داسې سفرونه درلودلي چې له افغانستانه د بایسکل په ذریعه نورو ملکونو ته لاړ شي یا په افغانستان کې وګرځي؟
مخکې مې په افغانستان کې اول سفر چې ما د هلمند د ولایت څخه پیل کړ د افغانستان ټولو ولایتو ته ولاړم.
څه وخت و ده؟
تقریبا یو کال مخکې به انشاءالله و چې په بلې ګرمۍ کې و. تقریبا د افغانستان ټولو ولایتو ته زه تللی یم چې د والیانو موافقې زما سره ستا هغو ته زه ورغلی یم. نو د هغه څه وروسته بیا بل کوم سفر ما اروپا ته سفر وکړ چې تقریبا ایران و ترکیه او بلغاری پر ما سفر کړی دی.
له دې وروسته څه پلان لري چې آیا نور دغه سفرونه به هم ولري؟
انشاءالله یو پلان بلم لرم چې په دې سفر کې مقصد د ترکمنستان دی او قزاقستان دی او مسکو دی، چې دا سفر هم انشاءالله زه پیل ته ما ولیکم.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د خالد ملک په غږ سندره غوره کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ګرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دا دي: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 1340 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. ښه دوسی.
یا ولا زت جدائی یار سملے نشم، یا ولا زت جدائی یار سملے نشم، سمرات خوب لکئی مانی تا صفت دا، سمرات خوب لکئی مانی تا صفت دا، مات د ټول جهان گرانی تات صفت دا، تات صفت دا، تات صفت دا، تات صفت دا.
تیری کے بغیر لتا